نور بس دی.
شکست سکوت.
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو فرشته سها کیمه د نور بس دی خبرونه کې تاسو هر کله کومه خوشاله يم چې د دې ونی په دې خبرونه کې موز قربانه يم. په دې ونی کې به پر دې خبرې وکړو چې تیره ونی د طالبانو لخوا د طبي زده کړو د بندیزونو په تړاو یو بل پریکړه هم وشوه چې دوی وایي د ازموینې ملي اداره البته د طالبانو د ازموینې ملي ادارې یو ځل بیا د نجونو له ګډون پرته د اگزیټ ازموینې اخیستلو اعلان وکړ او یو شمیر محروم نجونې بیا له دغه تصمیم یا له دغه پریکړې نه شکایت کوي او وایي چې دوی وکاله زده کړې کړې دي او زحمتونه یې ویستلې دي خو دوی ته اوس اجازه نه ورکول کېږي چې دوی په دغه ازموینه کې ګډون وکړي. اگزیټ ازموینه یو ځل بیا د نجونو د ګډون پرته تیریږي او د طالبانو خوا یوازې نارینه او ته حق او اجازه ورکول کېږي چې په دغه ازموینه کې دوی ګډون وکړي. په دغه باره کې زموږ همکار اکرام الله اکرام یو راپور چمتو کړی د باس نه پوړاندې د غراپور واورو بیا براو ګرځو باسته د قدرمن میلمنه هم شتره سره تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې را سره ګډون وکئ. زه به تاسو ته د ټلیفون د اړیکې شمیرې ورسته وایم اوس په مو کې راپورته.
اگزیټ ازموینه یو ځل بیا د جنو لګډون پرته د ازموینه چې د طبي پونځیو فارغانو ته د فعالیت اجازه ورکوي د طالبانو د حکومت د ازموینو ملي ادارې ویلي چې تر راتلونکو لس ورځو پورې به یوازې له نارینه و فارغانو واخیستل شي. دغه ادارې پرون دوشنبه ناوخته په یوه اعلامیه کې چې پر خپله فیسبوک پاڼه خبره کړې ویلي چې د لوړو زده کړو وزارت د غوښتنې پر بنسټ ټولو ذکورو د طالبانو ته خبر ورکول کیږي چې ازموینه روان کال د جدي میاشتې په ومه نیټه د جمعې په ورځ اخیستل کیږي خو ډیر جزئیات نه دي ورکړي او ویلي دي چې د ازموینې دقیق مهالویش په وروسته اعلان شي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنې وروسته د طبي پونځیو له خزینه فارغانو د ازموینه نه داخیستل شوي چې د طالبانو حکومت د اقدام د دوی له غبرګونونو او انتقادونو سره مخ دی. د ننګرهار له طبي پونځي فارغې شوې شهله ازادي راډیو ته وویل
ما وکاله ته پونځي ولسه اوس اعلان شو چې د اگزیټ امتحان به جنې کاندې نه ورکوي او ډیره مایوسه شوم ډیره ناهیله شوم. کاشکې دا او کال می ځای کړی نه و خپل وخت ځای کړی می کړی نه و. افسوس په دې کوم چې وخت می ضایع شو خیر ناهیله ناامید هم داسې پاتې شوم بې نتیجه.
د کابل یو اوسیدونکي چې نغواړي په راپور کې نوم خپور شو دا هم د ننګرهار له طب پوهنځي فارغه شوی وایي طالبانو د دوی د وکاله زده کړو د سمرې په ترلاسه کولو بندیز لګولی دی.
هر سال ما به خاطر امتحان خروجی
هر کال د اگزیټ ازموینې لپاره تیاری نیسو. خدا دریم وار دی چې د ازموینه تر سره کیږي خو موږ ته پکې د ګډون حق نه راکول کیږي. تر هغه وخت چې موږ د ازموینه په بریالیتوب سره ورنکړو موږ د فعالیت اجازه نه لرو، یعنی ماینه خانه نه سو خلاصولای. د خزو پر وړاندې د طالبانو د دښمنۍ پالیسی د دې لامل سوی چې خزینه طبي متخصصینو ته د فعالیت او د خدمت اجازه ورنکړل شي.
زحمت کشیدن از خدمت محروم باشن.
د اگزیټ ازموینه د لوړو زده کړو د طبي شورا لوري د طب پونځي له هغه فارغ شوې محصلینو اخیستل کیږي چې د ستاج یا په دولتي روغتون کې د عملی کار دوره بشپړه کړې وي او د زده کړو سند د لوړو زده کړو د وزارت لوري تایید شوی وي. په دې ازموینه کې تر بریالیتوب وروسته بریالیو ډاکټرانو ته په ټولنه کې د فعالیت اجازه ورکول کیږي. د طالبانو تر واک لاندې د ازموینو ملي ادارې په داسې حال کې د طبي پوهنځیو له فارغو نجونو پرته د اگزیټ ازموینې د اخیستلو اعلان کړی چې تازه څو ورځې وړاندې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د نجونو په وړاندې د طبي انسټیټیوټونو دروازې هم وتړلې. د طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوې ده. تازه نن سه شنبه د بخښنې نړیوال سازمان پر نجونو د نیمه روغتیایي زده کړو د بندیز په غبرګون کې ویلي چې طالبان باید د جنسیت پر بنسټ د ښځو زورونه ژر تر ژره ودروي. دغه سازمان په خپل اکسپانه په یو بیان کې لیکلي دا د نجونو او ښځو لپاره په هیواد کې د زده کړو ترلاسه کولو وروستۍ پاتې لار و چې د طالبانو لخوا د هم پرې وتړل شوه.
ازادي راډیو
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د اگزیټ امتحان په اړه مو د اکرام الله اکرام راپور واورید. اوس هم خبرونه ته بیرته راګرځو، بحث ته براو ګرځو، خپل قدرمنو میلمنو ته براو ګرځو چې را سره په خبرونه کې وصل شوې دي. د نه مخکې چې د خبرونه میلمانه تاسو ته معرفي کوم، د خبرونه د اړیکې شمیرې به تاسو سره شریکې کړم. تاسو کولای شئ چې موږ ته په واتس اپ خپل شمیرې او یا هم خپل پیغام پرېږدئ، زموږ تخنیکي همکار به بیرته تاسو سره اړیکه ونیسي. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0402300111 او آخر کې یو. زه د واتس اپ شمیره بیا هم تاسو ته تکراروم، 0402300111. زمونږ د ټلیفون شمیرې دي 0020021212501. زمونږ د ټلیفون بل شمیره ده 0020021212501. البته شپږ څلوېښت 01 دغه د ټلیفون شمیرې دي او د واتساپ شمیره مې هم تاسو ته ویلې. تاسو کولی شئ چې په خبرونه کې موږ سره اړیکې ونیسئ او پر دغه موضوع که تاسو هم ستونزې لرئ، خصوصا د ښځینهونه مې دا غوښتنه ده چې په خبرونه کې را سره اړیکې ونیسي، او که هغه د طب محصلین چې د دغه ازموینې نه دوی پاتې راغلي دي، دوی د خپلې ستونزې ما سره شریکې کړي. ډېره مننه. اوس هم ورګرځو خپلو قدرمنو میلمنو ته. په خبرونه کې نن را سره د ډاکټره سونیتا بهرام را سره ده، او همداراز د ښځو د چارو فعاله ګلۍ ولی را سره میلمانه ده. دوی را سره خبرونه کې وصل دي. قدرمنو میلمنو خبرونه ته ډیر ښه راغلی. فروزان داودزی هم زمونږ تخنیکی همکار کوشش کوي چې دوی سره اړیکه ونیسي تر څو چې هغه را سره وصلېږي. خپلو میلمنو ته ورګرځو. قدرمنو میلمنو خبرونه ته ډیر ښه راغلی. شروع به پر بحث وکړو. میرمن بهرام، تاسو ته درځو خبرونه ته ول ښه راغلی. که په سر کې دغه د اگزیټ امتحان په آزموینه په حق لا اوریدونکو ته لنډ ووایي چې دغه کوم آزموینه ده، او وروسته له څومره سختۍ او څومره کړاوونه یو محصل یا یو محصل دې ته توانیږي چې دغه آزموینه ترسره کړي. مهرباني.
سلامونه اونې ته هله تاسو او ګرانو هیوادوالو ته او ګرانو اوریدونکو ته. اگزیټ اگزام یا د طبي شورا امتحان یا دغه طبي شورا کارت لاسته راوړلو لپاره یو د طب پوهنځی محصله وکاله زحمت باسي، او دغه وکاله د پرله پسې خپل زده کړې کوي بدون د کومې وقفې څخه یا بدون د کوم امتیازاتو څخه. فقط دغه خاص امتیاز لپاره چې دا وشي کولی د شورا طبي کارت لاسته راوړي او اگزیټ اگزام پاس کړي. په دغه اوسنی شرایطو کې یا هم پخوانی شرایطو کې هر محصل که د طب پوهنځي ته غواړي چې مخکې لاړ شي، نو ډېرې سختو شرایطو کې هم په اقتصادي مشکلاتو سره هم د روحي او رواني مشکلاتو څخه، بلکې سوچ په افغانستان کې په عمومي ډول باندې هیڅ محصل ته داسې زمینه مساعده نه ده چې د سندر په شکل باندې دې ته د کورنۍ لخوا نه، همدارنګه د اقتصاد لخوا نه، د هر زاویې څخه زمینه مساعده شي دا خپل زده کړې وکړي. خو په دغو سختو شرایطو سره بیا هم د افغانستان طبي محصلین کولای شي او کولای دي چې دوی دغه خپل زده کړې د وکالو پورې تمام کړي او یا هم تر سره کړي. خپل زده کړې په ډېرو کوششونو سره خپل پای ته ورسي. او د دې بیا هم یادونه کړم چې دغه وکاله زحمت ویستل یوازینی د زړه تر ټولو خوشي دا وه چې اگزیټ اگزام به دوی پاس کړي او په رسمي ډول باندې به دوی د هیواد ډاکټر معرفي شي، او دغه کارت د دې نمایندګي کوي یا دغه اگزیټ اگزام چې دوی پاس کوي دا نمایندګي کوي چې دا په رسمي توګه د افغانستان ډاکټر ده او یا هم ډاکټر دی، او د دوی کولی شي چې خپل هیواد ته په رسمي توګه ماینه خانه پرانیزي او د خدمت وړ خلکو ته وګرځي. اما متاسفانه اوس چې دغه دلخوشینه یا د زړه خوښي څخه دوی محروم دي او دغه امتحان نه پاس پاتې شوي دي.
ډیره مننه میرمن بهرام برته به هم تاسو سره وګرځو. خدا اوریدونکو هم له دغه آزموینه سره یو څه بلد شول، تاسو روښنايي په واچوله چې دغه امتحان څومره مهمه ده، خصوصا د هغه محصلینو لپاره چې وکاله دوی په دغه برخه کې زده کړې کړې دي، او دغه یو قانوني سند دی دغه آزموینه وروسته یو کار چې دوی ته ورکول کیږي چې دوی په رسمي توګه کولای شي خپل د وکالو هغه زده کړې چې کړې دي هغه د خپل وطن والو ته د خدمت په بڼه وړاندې کړي. بیر تر ګرځو تاسو ته خو ورزو میرمن ولی ته تاسو مخبرونه ته خرغلی میرمن ولی دغه بندیزونه پنجونو خصوصا د طبي برخه کې ورس په ورس د دوی دغه بندیزونه زیاتیږي ورپسې زیاتیږي، دغه طالبان په دغه برخه کې ولې داسې برخورد کوي؟ دوی طبي انسټیټیوټونه بند کړل، هر څه بند کړل، د دوی هغه غوښتنه نه څه ده اصلا له دغه بندیزونو څخه؟ لکه دغه آزموینه یوه ساده آزموینه و چې دوی فقط دغه نجونې بتلې خپل آزموینه به ورکړي وي او دوی به خپل کار ترلاسه کړي وو، خو دوی دغه کار په کولو سره یو قسم ته داسې برخورد کوي چې دوی د ښځو په برخه کې البته ډیر غیر عادلانه برخوردونه کوي. تاسو څه نظر لرئ په دې کې؟
مخکې تر هر څه زما نیک سلامونه او نیکې هیلې ومني. دا چې طالبان ولې دا کار کوي د چیش لپاره کوي، څه دغه لاسته راوړنه دوی لاسته راوړنې د بل هیڅ شي هیله دوی نه لري. دغه کار دوی صرف د یو اجنډا په اساس کوي. دغه اجنډا چې دوی ته ورکول کیږي یا ورکول شوې ده، دغسې قدم په قدم چې اول اپلای د شپږم سیم څخه لوړ ممنوع کوي مکتب، بیا تر امر ثانی په نامه، بیا تر یوه کاذب نامه لاندې او یا تر بل کاذب نامه لاندې دوی دغه د ښځو د نجونو ژوند د تنګولو او د محدودیتونو دغه اجنډا لري او دوی پر هغه اجنډا باندې کار کوي. دا چې د ښځو دپاره دا کار یا غیر عادلانه دی، یا د نجونو اووه کاله تحصیل او تعلیم په هدار سي او یا ټوله ټولنه د دې خچونی زوريږي او څونی شاته پاتې کیږي، دا ودی ته هیڅ مهمه نه ده. د طالبان راغلي د دې لپاره نه دي چې ملک پرمختګ راسي، ملک هوسایي راسي، ملک بسیاي راسي. دوی راغلي د دې لپاره نه دي، خپل مخصوص اجنډا لري، کوشش کوي چې اول سر دغه محرومیتونو فرمانونو څخه د وسلې په حیث استفاده وکړي، که ګوندي خدای وي چې دوی نړیوال په رسمیت وپیژني. نو دا سي ټولې په یو پلان کې ولنده صادر، داسې وختن په وختن دوی یو بل فرمان صادروي د نجونو محدودیتونه مکتبونه، چې دا چې نړیواله ټولنه دې ته ډېره حساسه ده او د هغو عکس العمل دوی په دغه رقم راپارولی شي. نور نو دوی بل داسې شکار مثبت کار په اقتصادي برخه کې یا د ټولنې په نور برخو کې د پرمختګونو دغه نه لري، دا څه دلیل او سبب نه لري. نو په هغه خاطر دوی د نجونو پر دغه باندې، پر تحریم باندې، پر مکتبو پر تړلو باندې، د انسټیټیوټونو پر تړلو او یا اوس دغه د خروجی ازموینې پر د نجونو څخه د خروجی ازموینې محروم کولو باندې دوی غواړي د نړیوال توجه بیا ځان ته جلب کړي، بیا کوشش وکړي چې خپل اهداف چې لري دغه طریقې څخه یادګی لاسته راوړي. نور دوی او بل دي دا کار مطلقا د یو ډیری منحوسی اجنډا په دغه اساس دوی دا کار نه کوي. دا داس نه دي چې دوی د پرمختګ د ملک د او یا د خپل کارونو د اصلاح لپاره دوی دا کار وکړي، دا ممکن نه ده.
مننه میرمن ولی، برته به هم تاسو سره وګرځو. ډاکټر صاحب بهرام، تاسو خپل د یو صحی کارکونکو په سپات په افغانستان کې دا اوس هم تاسو یاستئ، دغه راته وایي چې افغانستان کې اوس څومره ضرورت دی خزینه او برخه کې صحی کارکونکو ته؟ لکه څنګه چې مونږ په راپورونو کې ګورو د خلکو نه یاورو د پخوانه په دغه شلو کلونو کې چې د صحی برخه کې کار هم شوی دی، خو لا هم په افغانستان کې د خزینه کارکونکو په برخه کې کمبودیا ډیره زیاته وه، تشه ډیره زیاته احساسېدله، په کلو بانډو کې ډیر زیات ضرورت و ښځینه کارکونکو ته البته صحی برخه کې. تاسو هلته یاستئ، دغه پریکړه تاسو څنګه ارزوئ؟
دغه پریکړه زه ډیره عجولانه پریکړه ګڼم، ځکه چې اوسنی شرایط د افغانستان کې ډیر سخت زیات ضرورت ده افغان ډاکټرانو ته، او همدارنګه نه تنها د کومګ یادونه وکړو د نسایي ولادي یا یوې قابلې ته، بلکې په نورو برخو کې هم د ښځینه ډاکترانو ته ډېر زیات ارشاد ضرورت ده، بل خصوص په نسایي ولادي برخه کې، ځکه چې د مورو د ماشوم مړینه کچه په افغانستان کې ډېره لوړه تللې او د جهان یا د نړۍ په سطح باندې په لومړۍ کټګوري کې قرار لري. نو که چیرې دغه پانتونونه بند اوسي او انسټیټیوټونه بند اوسي او وزټې زم پاس نشي، نو دغه کمبوتوالی نور هم لوړه درجو ته ځو، که دغه موږ په راتلونکو څو کلونو کې بیا وغواړو جبران وکړو، زه فکر نه کوم چې دا موږ په راتلونکو درې یا پنځه کلو کې موږ وشو کولای دغه کمبوتات پوره کړو، باوجود دا چې موږ اوس وغواړو چې دغه پانتونونه او زیت اگزام پاس شي، ځکه د درې کلو څخه زیات دغه محصلین چې فارغ شوي دي هغوی تر اوسه زیت اگزام نه ده پاس کړی. پر حاله ډېری ډاکتران چې په کور دي او دوی وکلن زده کړې ترسره کړي دي، اما غواړي چې وظیفه واخلي، دوی نشي کولای وظیفه واخلي، ځکه چې صحت عامې لخوا نه دوی نه د شورای طبي کارت غوښتل کېږي او د بلې لخوا نه دغه اگزیت اگزام بند شوی دی. نو چې دا بند شي، شورای طبي کارت لاسته نشي راوړلی، د کامیابېدلو دغه کارت یا هویت د رسمي د ډاکټر کېدلو دوی لاسته نشي راوړلی. دا چې لاسته را نه وړي، نو فکر وکړي چې اووه کاله مخکې چا چې زده کړې کړي دي هغه ډاکټران هم صفر دي، او دا چې اوس نور نوې زده کوونکي چې جریان کې ول دغه مخکې له درې کلو څخه هغه هم ضربې صفر شو، او نوې فارغین چې موږ باید ولرو دا خو بیخي ناامیده یا سور څخه. نو فکر وکړئ، د اووه کلو ډاکتران موږ ستاپ کړي دي او نه غواړو چې دوی اگزیت اگزام پاس کړي، نو تیر اووه کلو څخه چې موږ استفاده ونه کړو، راتلونکو اووه کلو ته نور چې موږ په تمه شو چې ودرېږي زموږ نوي محصلین را فارغ شي، نو دا به ډېر یو غټه فاجعه وي د افغانستان ښځینه ډاکترانو ته.
ډیره زیاته مننه میرمن بهرام، تاسو ته به بیرته هم راوګرځو. میرمن ولی دغه څنګه چې ډاکټر صاحب بهرام هم دغه پریکړې ته اشاره وکړله چې دغه پریکړه ډیره جولانه پریکړه ول، د پخوانه هم ورده مخې په افغانستان کې د خزو په برخه کې صحی پرسونل کمبود ډیر زیات وو، تاسو څنګه ارزوي پراتلونکو کې په افغانستان له څومره خصوصا د خزو په برخه کې به څومره دغه پریکړې ناوړه اغیزې وکړي؟
زه به تاسو ته وایم دغه مطلب په باب د وروسته څو مطلب چې ما مطالعه کړي دي په دغه موضوع باندې لیکل شوي دي، د هغو د راپورونو د څارو د څېړنې په اساس موږ تاسو مخکې له مخکې تقریبا 18,000 نرسینګ او د قابلګۍ پرسونل دغه درلودي، کمبود درلودي په وطن کې. نو د دوی دغه پریکړې په اساس به شاید دغه حالت یا طبي سکتور وضعیت فکر کوم چې واقعي به یو د بشري ناورین شکل به واخلي. دا چې په کومه اندازه په کومه احصایه او ارقامو به دا خبر ورسي چې دا اوس په دغه حالت کې زه نسم ویلی، خو د تیر کلونو د ارقامو په اساس چې د تیر کال د ملګرو ملتونو د تیر کال د څار په اساس پر هر سلو زرو مندو باندې شپږ سوه شل مندي د کوچنۍ د پیدا کېدو پر حالت باندې مړ شوي دي. دغه رقم چې دا شپږ سوه شل به په ډېر نږدې راتلونکي کې ډېر لوړ عدد ته ورسېږي، چې حتی تصور یې موږ تاسو ته یعنې واقعا یو ناورین دی. دا چې په عموم دا چې څه دغه به تاثیر به په ټولنه باندې په عموم په وطن کې، دا یو جلا خبره ده. په اصلي واقعیت کې باید موږ دغه د نجونو د حقوقو دومره محرومېدلو ته و دومره متوجه کېدل ته چې دوی د ښځو ته دومره متوجه دي، او په منفي شکل په ټولنه کې چې دوی و حاشیه ته بوزي، دوی محروم کې د حقوقو څخه، د اساسي حقوقو څخه، د روزمره د ورځني ژوند څخه. دغه اصلا خبره او اصلا بشري ناورین د دغه ځای څخه شروع کیږي، او وروسته بیا چې دا پر ټولنه باندې یا په صحي سکتور په صحي حالت ته نه باندې څه فرق کوي، څه تاثیر کوي، دا یعنی واقعا دغه د تشویش او د واقعا د تشویش ور خبره ده.
ډیره زیاته مننه میرمن ولی. زمونږه تخنیکی همکار اشاره کوي چې میرمن فروزان داودزی د خزو د برخو فعاله، هغه هم را سره په خبرونه کې وصل شوې ده. میرمن داودزی، تاسو هم ښه راغلی. که تاسو نه واورو چې دغه د خزو په برخو د صحی برخه کې پر خزینه محصولینو طبي زده کړې چې دوی کړې دي دوی ته اوس اجازه نه ورکول کېږي چې دوی اگزیټ اگزام یا اخرین ای ازموینه چې دوی ته د دې اجازه ورکوي چې دوی خپل طبي فعالیتونه تر سره کړي. هغه باندې هم بندیز لګیدلې دی او دوی اوس اجازه نه لري چې دغه امتحان تیر کړي. ستاسو په نظر دغه بندیزونه په څه معنی دي؟ ولې طالبان ورستر بل په خزو باندې دغه بندیزونه زیاتوي؟
سلامونه تاسو ته محترم ملمنی ته ګرانو اوریدونکو ته د صحي یا د زده کړو په حق لکه په مجموع کې وایو زده کړه هغه څه ده چې یو ټولنه د خوشبختۍ د هوسا او د رڼا په لور بیایي. اما متاسفانه چې نن ورځ افغانه ټولنه د دغه نعمت نه بې برخه ده. یو ډېره لویه ناورین او بدبختي ده د افغان ملت لپاره، نه یوازې ښځو ته بلکې ټول ټولنې لپاره. که راځو د صحي برخه ته، نو صحي برخه خو هغه برخه ده چې حیاتي برخه ده په یوه ټولنه کې. نو که چیرې موږ په یوه ټولنه کې صحي کارمندان ونه لرو، نو په هغه ټولنه کې د انسان ژوند د خطر سره مخامخ دی. نو دا چې نن ورځ موږ خوندې نشي کولای اته غنیمت تحصیلات د البته ځکه موږ کابل پانتونیا نور طبي پانتونونه بند ول، فقط انسټیټیوټونه فعال وو. اما نن ورځ هغه خوندې چې انسټیټیوټو کې دوی زده کړې وکړي، هغوی هم اجازه د پرمختګ یا اته اجازه د امتحان نه لري. نو دا ډېره یو خوشنونکې خبره ده. او البته زما خواند شرعي او د کلتوري فرهنګي افغانستان د فرهنګ د نظر هم کوفته وګورم، دا څه دلیل نه لرو چې اغه عمل د دې شي چې موږ خوندې باید ونه شي کړلې خپل زده کړې او اغه هم د صحیح برخه کې خپل زده کړې مختبوزي. نو په ماغه اساس باندې څنګه چې موږ خو هم ویلې په دې برخه کې باید اسلامي امارات په تجدید نظر وکړي او دا چې خوند ته په هر شکل چې هر هغه نظر چې دوی لري په دې تجدید نظر وکړي او خوند ته اجازه ده ادامه ذکر ورکړ شي، نه یوازې په دې برخو کې په ټولو برخو کې. ځکه تاسو فکر وکړئ دغه درې کاله چې افغانستان د تعلیم نشاته پاتې دی، څونه افغاني ټولنه د مشکلاتو سره، د څونه خلاو سره مخ شوي چې دا موږ شاید ډېر کلونه جبران نشو کړی. نو دا چې بیا صحي ذکر هم د دې تر څنګ اضافه شي، نو دا واقعا یو ډېر لوی مشکل دی افغان خلکو لپاره.
ډیره زیاته مننه میرمن داوزه د خبرونې په دې برخه کې را سره له کاناډا نه محترم نثار کریمزای صاحب وصل دی. کریمزای صاحب خبرونې ته ډیر ښه راغلی، مننه چې په خبرونې کې را سره ګډون وکړ. د تاسو نه به واورو چې د نجونو د تعلیم په برخه کې په دې وروستیو کې طالب چارواکو بندیزونه ډیر زیات کړی دي په طبي برخه کې، صحي برخه کې چې افغانستان ورته د افغانستان ټولنه ورته په ټوله کې خزي ورته ډیر زیات ضرورت لري او تشه ډیره زیاته احساسيږي. په دغه برخه کې دوی بندیزونه ډیر زیات کړی دي. اگزیټ امتحان چې د ډاکټرانو د پاره غازموینه د چې دوی ته د طبي خدماتو اجازه ورکوي، دغه په دوی باندې تیر او راز دغه د دوی د ورستې پریکړه د چې دوی ته حق او اجازه نه ورکوي جنو ته چې دغه امتحان دوی تیر کړي. نو تاسو څه فکر کوئ چې طالب چارواکي ولې داسې برخورد کوي، ولې ورستر بل بندیزونه پر خزو زیاتوي؟
سلامونه او احترامات تاسو ته اوریدونکو ته. د طالبانو د اسلامي امارت دغه پریکړې د ملت سره په امیر په جفا باندې تمام شوې دي، خو دغه د ښځو په تحصیلي اړخ باندې چې څومره منفي اغېز اچولې ده او اچي دا ځان له د ښځینه قشر د پاره یو دغه تهدید او چیلنج نه دی، بلکې دغه ټولنې ته چې سبا په دې اجتماع کې د دوی خپلې مېرمنې یا خویندې میندې د دوی په فامیلو کې سبا د یو طبي ستونزې سره مخ شي، دوی به چیرته ځي؟ یا به د افغانستان نه وځي کوم ګاونډي هیواد ته به ځي، او که هغه نشي کولی نو په افغانستان کې به داخل کې به نارینه او معالجو ډاکټرانو ته دغه کېږي راځي کېږي. نو دا د دوی د پاره خپل یو داخلي چیلنج دی، او تر څنګ یې د افغانستان د عام ولس لپاره چې خزینه په دغه سختو شرایطو کې په دغه سختو اقتصادي وضعیت کې د تحصیل لپاره هڅې او زیار او زحمت کاږلی دی، او دوی بیا زی تحصیل کوي او په اخیره کې چې نتیجه کله د دوی مارکیټ ته د داخلېدلو دغه یو لاره چې دا د اگزیکټیو امتحان دی په دې کې ورته د ګډون اجازه نه ورکول کېږي. دا په خپله د یو سخت او د ظلم سره سړی تعبیرولی شي چې واقعا دا دغه نسل سره یو جفا روانه ده. او د طالبانو دغه کړنې دي چې دوی هم د ملت رواټن پیدا کوي او هم د نړیوال وطن افر کېږي. دغه د هم د دې مسالې تر څنګه دوی اوس په مختلفو ولایتونو کې تقریبا په یو لس ولایتونو کې پوهنتونونه او د خصوصي انسټیټیوټونه تړلي دي. دغه یو لویه سرامه ده د ملت دپاره په هغه ساحو کې چې دغه انسټیټیوټونه ایجادېدل دا دغه وخت تقاضا او ضرورت و. دغه ټولنې ته یا د ترانسپورټي وسایل د دې پر مختلف ښارونو ته نو دالته ایجاد شو. اوس نو دوی په مختلفو دلایلو باندې چې هیڅ منطق هم نه لري او هیڅ دلیل هم نه قبلي دوی راپاسیږي او هغه انسټیټیوټونه تړي. د دې تر څنګه بعضې استادان یې انفک کړي دي چې بېخي دغه استادانو د انفکاک دا لړۍ د په دې تعبیرېږي چې دوی نه غواړي چې په افغانستان کې دی د تعلیم او د تحصیل یو بحث یا یو وضعیت روان دی. دوی ډېر سخت شرایط کې افغانان تقریبا قرار ورکړی دی.
ډېر زیات مننه کریم صاحب، بیرته به هم تاسو ته راوګرځو. ورزو میرمن بهرام ته، میرمن بهرام په افغانستان کې تاسو مخکې مخ په خپلو خبرو کې ادبونه وکړه چې د مور او ماشوم په برخه کې د صحي پرسونل کمبود ډېر زیات و او د راپورونو له مخې په افغانستان کې د زیږون په وخت کې د میندو مړینه په لوړې کچه باندې ده او ډېره زیاته ده. د دې وروسته طالبان به د دغه تشې د پوره کولو لپاره څه وکړي؟ دوی به کومه لار ونیسي او که دوی کومه لار او کوم بدیل ورته ونه لري او نو د ښځو په برخه کې به دا څومره ناورین رامنځته کړي؟
کچېرې د کوم مثبت فکر د اوسني حکومت سره اوسي او یا هم تجدید نظر د دې تصمیم سره اوسي، نو یو څه فیصدي به موږ وشو کولای چې دغه ډیره منفی فاجعه ته چې موږ خوشینه ورته ډیر او د زمونږ د هیواد مایندو خویندو باندې راغلې ده، نو دا به یو څه موږ جبران وشو کولای. او د دې لپاره چې دغه اوسنۍ حکومت کوم بدیل تفکر لري، نو زر تر زره دې اعلامه باندې دی واچي یا اعلان دې کړي تر څو دغه افغان مېرمنې انجونې چې د طب پانځای محصلینې دي یا قابله سیبان دي یا هم د پروسیزم بخش کې هر برخه د صحي سکتور کې چې دوی فعالیت غواړي ولري او خپل تحصیلات یې کړي دي، دوی ته د فعالیت کولو جواز ورکړي تر څو حداقل دغه فارغین چې موږ لرو دوی وشي کولای اوسني شرایطو کې د افغان مېرمنو ته، افغان میندو ته چې د زیږون پر مهال خپل ژوند له لاسه ورکوي، حتی ډېرې ډیټا او یا اوسنی حالات کې چې په افغانستان کې دی په هر سات کې و مور خپل ژوند په افغانستان کې لاله سور کې دي زیږون لامل او دا هغه مراقبتونو ته ضرورت لري یا اړتیا لري چې هر امیدوار مور یوې قابلیت ته ضرورت لري. او متاسفانه موږ د ډېرو په خاصه نرسنګ او قابلیت ته اړتیا درلودلې او ډېر شاده ضرورت او اوس مهال چې بندیز لګیدلې ده دغه اړتیا سوچند شوې دي. نو کچېرې د ته تجدید نظر وشي موږ کول شو چې ډېره کمه فیصدي اوس مهال جبران کړو، اما په مکمله توګه که اوس هم موږ سل پر سل اقدام وکړو موږ نشو کولای هغه جبران دفتن ولرو دغه کمبوتاتو ته او یا هم دغه اوسنی حالاتو ته. نو کچېرې راتلونکي کې دوامدار زمونږ دغه تجدید نظر وسی او زمونږ نوې اعلامیه چې پخشسي او هغه په مثبت یعنی نوې حکومت کوم بدیل ورته ولري چې ډېره مثبت اغیزه ولري په دغه اوسنی تصمیم باندې، نو موږ به وشو کولای چې په راتلونکو کلو کې یو څه 50% دغه مشکلات او دغه امار د مرګ میر راښکته به کړو. ځکه په ډېر په خاوز راست څخه ډېر خارجي موسسات او همدارنګه ډېرې بهرني ډاکټرانو د افغان ډاکټرانو سره کومکونه کړی دي او موسسات او نهادونه کومکونه کړی دي چې دغه مړینې کچه راښکته سي افغانستان کې چې خوشبختانه څو موده وړاندې افغانستان په درېمه ایلا شپږمه کټګوري پورې د مور د ماشوم د مړینې سطحه کې قرار درلود، اما اوس په نړیواله سطحه کې افغانستان بیا بیرته په لومړۍ کټګوري کې شوی ده. چې زما په نظر که دې کې تجدید نظر ونیسي نو دغه کچه د لومړۍ څخه به هم د ډېرې منفي لورو ته لاړ شي او ډېرې منفي اغېزې به د افغان میندو باندې ولري.
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب بهرام خبرونه مو دا د اوریدونکو پوښتنه او د دې نظر پر وخت بیرته هم تاسو ته ګرځو. سلامونه، خپل نوم راته ویل کم زی مړی کنیوله.
مننه خورجانې، تاسو ته سلامونه. خدای پاک دې چروغ جوړ به زستا چې مشنه اوریدونکو. عبدالحاد اتل مې د هلمند ولایت څخه.
اتل صاحب، خبرونه ته خره غلې د خبرونه موضوع مو اخیستې دا تمن اوریدل بم وی څه نظر لری کپلان ډټکو کې راته.
مننه خدای دې خوشاله کړي. سلام ملمنو تمام خورجانې، ستوم دې خونه خامہ خاتنه تاسو زه کدل تر ډاکټرانو دغه شتون نسته. خورجانې مثال خبرې په دولتي کلینیکانو کې مثال کستا نو شذینا ډاکټرانو چې دې کم دي. خورجانې خدمت ما د خپل خون څخه په درنښت یو غوښتنه ده. زوم دا کم بنديزنه چې زموږ حکومت اوس پر خون باندې لګولې دي، دا لوی مسؤلیت دی د زموږ خون دي. خورجانې زه په دغه سره درته وامه ګوره، مخکې حکومت پر شونځي باندې بندیز ولګوي، خوند ته ویل چې مثال تاسو ایجاب مراد کوي، دوی ایجاب نه مراتوي. اخر رااله پانتونو نیم خورجانې په څه وتړله. دغه ورو صدا د وستي دی دغه هم خورجانې تړلې دي. زموږ د خوند صدا غوښتنه ده چې د حکومت تاسو دغه ته مجبوره کوي چې مثال دغه نه بندیزونه پر خوند ولګوي. اصلي لامل دا دی خورجانې ګوره دی پر نړیوال باندې ځغ کیزوم، پر نړیوال ځغ مکه ویرا سفل په افغانستان کې خپل دولت وجاړي. ځکه نړیوال زموږ د افغانستان مشکلات مثال کولی خورجانې پر خپل حکومت په وجاړو. خپل حکومت ان شاء الله دا کړی و اندازې پوره د خورجانې زما په فکر نظر اصلي لامل دا زموږ خوند دي چې مثال
په خارجانو باندې مننه له نظر نه مو فکر نه کوي چې په افغانستان کې ټول د افغانستان ټول وګړي مسلمانان دي او تر وسه پورې په افغانستان کې د خزینه لخوا حجاب مراد شوی دی. تاسو کپام شوی په مکتبونو کې تر وسه پورې منجونې په حجاب کې وي او په حجاب کې تلې څنګه چې ټول په دې پویږي افغانستان یو اسلامي ټولنه دا ټول حالت په حجاب کې ګرځي. د طالبانو لخوا بندیزونه د حجاب په سر نه دوی څنګه چې راپورونه وایي او څنګه چې ښکاری د دوی د دې اعلامیونه دغه په تنا د حجاب په برخه کې نه ده، نورې برخې هم شته دي چې دوی ورته مخز د خزو په برخه کې البته دوی بندیزونه زیاتوي. مننه تاسو د نظر نه ورزو خپل قدرمنو میلمنو ته. میرمن داوځي، یا تاسو د دغه اوریدونکو د نظر پاک لڅ ویل لري مهرباني وکړئ.
مننه، ما د ورور نظر وخست. ګورې کومه اواز دې باندې فکر وکړي چې د افغانستان مشکل یوازې ایجاب دی، نو دغه کلمه مونږ په کاراتو باندې اسلام تکرار کړی. بیا هم وایو چې افغان ښځې خپل هغه اسلامي او شرعي حق غواړي. نو که چیرې پخوا وخت کې په دې باندې تحلیل وشي، بیا په فعلي شرایطو کې په عامو بازارو کې یا په عامو ساحاتو کې که مونږ وګورو، وایو چې فرزن خوندې بعضن ایجاب نه مراتوي، اما په انستیتوتو کې تر آخرین حده پورې د دې تلاش کېده چې باید هماغه منظم ایجاب چې ماسک دی ویلې و هغه مراد شي. اکثریت انستیتوتو منظم یونیفورم درلوده چې خلاف د یونیفورم اصلا انستیتوت اجازه د داخلېدو نه ورکوله. دا یو موضوع. دریمه موضوع دا ده چې مونږ که غواړو یوې ټولنه کې اصلاح راولو، یوه ټولنه د روښنایي په لور بوزو، نو هغه باید تعلیم ولري، زده کړه ولري. که مونږ ټولنه هره ورځ د تعلیم نه محرومو او هغه ته اجازه اته د خپل دین د ذکر نه ورکو، نو هغه به څنګه په دې پوه شي چې زما ایجاب چي دی؟ خدای پاک څه ویلي؟ یا قران عظیم شان چې زما کتاب نه په ریکت راغلي دي؟ نو یو جاهل انسان نه د دې موضوع توقع کول زما په نظر د خپل لوی اشتباه ده. اما نن ورځ موږ مملکت په ما خو روان کړی دی، سبا نن ورځ موږ یو مور که زده کړی ده، سبا د ما غیر لور خپله یو د تعلیم نه بی برخې مور کیږي. آیا د تعلیم نه بی برخې مور د یو څوک چې په خپل حق نه پیژني، خپل دین نه پیژني، د هغې نه تاسو د څه توقع لرئ؟ نو بنان که موږ غواړو باید که انتقاد کوو په
اصلاحي شکل وکړو، نه په داسې شکل ځکه افغانستان کې همیشه زه تل دا وایم چې زه د دې نظام په هیڅ عنوان مخالفه نه یم، اما دغه حقوق دغه مشکلات چې دي دا باید اصلاح شي، ځکه همیشه مونږ نقد کړی، همیشه مونږ هغه خبرې چې د نورو په خپل نظر هم ښه وي اما عمومي شکل باندې د اصلاح وړ نه وي هغه هم کړي، همیشه مونږ د افراط او تفرید نه استفاده کړې ده، اما هغه مسایل سبب شوي چې نن مونږ په دغه وضعیت یستو. ګورئ، د امر بالمعروف اصلي وظیفه راځئ د اسلام د نگانې وګورو، دا نه ده چې ته یو چا باندې اسلام نرمترین او کاملترین دین د دنیا دی، نو هلته خو هېڅکله نه دي ویل شوي چې ته په یو چا باندې په حد فشار راوله چې په مجله د هغه د امر بالمعروف نوم واوري، د هغه رنګ وتښتي او هغه دونه ایره په وجود کراشي چې هغه لړزه پسې واخلي، ځکه اسلام داسې یو دین نه دی، اسلام د نرمش دین دی. اما که موږ وایو چې نه، د دې لپاره چې خوندې جاب نه مراتئ، مونږ هغوی ته نیکه لار نه ورښیو، مونږ په هغوی باندې هره ورځ تعزیرات زیاتوو، دروازې پې بندوو، دا د حل لاره نه ده متاسفانه، بلکې د نوره هم جامع د بدبختۍ او مشکلات خواته بیایي.
مننه میرمن داودزی. میرمن ولی، تاسو ته به در وګرځو، لکه څنګه چې دغه ورور خپل نظر څرګند که په افغانستان کې تر ډېره پورې خلک د دولت په دغه بندیزونو باندې چوپ پاتې دي، خپل غږ نه پورته کی، څه فکر کوي دغه خلک به سبا ته خپل خويندې میندې نارینه ډاکټرانو ته بیايي، دوی به په دغه برخه کې لستونز سره کمخ کیږي، دوی به بیا څه کوي؟
ما هم دغه ورور خبر واوریدل، د وکسمه ته البته ما تاسو دغه وخت چې د نظر دوا قسمه ترلودل یو، دا چې موږ باید خپل مشکلات د بار خپل وطن ته او خپل خلکو ته او خپل او بالاخره خپل دولت ته، زه دا دولت خپل دولت نه سم بللی، په هر حال یعنی خپل دولت ته باید سړی رجوع وکړي او د دوی سره د مشکلاتو په حل کې کوشش وکړي. دا خبره صحیح ده، موږ تاسو د رښتیا هم باید خپل یو خپل محوري یو سیستم ولرو چې دا د خپل مشکلاتو د حل لپاره هغه رجوع وکړو.
مېرمن ولی، اغه حکومت یا اغه دولت چې دا وریدلو زغم ولري او د خپل د ملت او د خپل د خلکو غږ ووري، د سی یو منبع، د سی یو مرجع، د سی یو کس چې خلک ورته ورشي، او د افغانستان کې تر وسه پورې د دوی حاکم یا د دوی رهبر معلوم نه دی، خلک پیژنین فقط په نوم او په سیمبولیک ډول را سرګند دی، نه څه تم کیږي، خلک به چاته غږ پورته کوي؟
بالکل، ما خپل خبره غوښتل چې داسې کامله کمه چې دا یعنی په دغه حالت کې، په نورمال حالت کې باید داسې وسی، خلک باید خپل دولت خپل خپل منابع او خپل سازمانونه خپل دولتونو ته دغه وکړي رجوع وکړي. دا خبره په عموم کې صحیح ده. تاسو د دې د نظر اول قسمت برته به ساخ برته لاند راسم چې په دغه دولت کې هیڅ رقم غوښ د ملت په مشکلاتو ته د ملل مشروعیت و رسمي پیژندلو ته دا نسته، هیڅ څوک نسته، د سوال نفر نسته، خالص فرامین دي چې صادریږي او بس. نو تاسو د دغه ورور د اول د نظر اول قسمت چې فرضاً دغه ملامتي برته پر شوځو پر جنو باندې واچول، دا به متاسفانه د یو د هغه ډیرو تعداد نارینه او څخه دی یا خلکو څخه دی په وطن کې چې یا د بیری یا د چاپلوسی او یا د نادانی په اساس دغه یو خبره کوي، دغه تحلیل په هیڅ رقم کې چې د مسولیت سره بیرته راوخی پرنجونو په شوځو باندې واچوي چې تاسو باندې د محدودیتونو په دغه خاطر راځي چې دا ټول ستاسو خپل کړنې دي، دا صرف یو ډېر تهجوري او یو ډېر پاسپاته او یو ډېر غیر انساني تحلیل دی. زه فکر کوم چې دغه څه خبرې په کولو باید یو نورمال انسان، یو وجدان داسې انسان چې وجدان ولري، هغه باید ډېر وشرمیږي. نو زه هیله لرم چې دا ورور خپل خپل خبرې بیا واوري او په دغه باندې خپل شي نظر وکړي چې دغه سیستمونو دغه فاجعې ټول مسولیت به فراوړن او پر خپل ضعیف خواندو پر هغه خواندو باندې چې څلور کاله د جنگ قربانیان دي بیرته پر دوی باندې اچول، دا یو محض نامردي او ناځواني ده او بس.
مننه ورزو ښاغلی کریمزی، تاسو منتظر پاتې وئ. تاسو دا راته وایئ چې په افغانستان کې په خصوصا په ټوله کې د یوې ټولنې د اصلاح لپاره د بندیزونو زیاتول به د حل لاره یي، لکه څنګه چې په افغانستان کې د اوس د حکومت لخوا بندیزونه ورځ تر بلې زیاتیږي او ډیری خلک په دې باور دي چې دغه بندیزونه شاید د ټولنې د اصلاح لپاره یي او یا هم دې ته منتظر دي. تاسو څه فکر کوئ دغه بندیزونه به څومره وړاندې ناورین رامنځته کی د دې پر ځای چې خلک منتظر دي د ټولنې د اصلاح لپاره؟ خپل نظر ته په دې برخه کې وایي کریم صاحب. کریم ځای صاحب
دا د نظامونو د جوړښتونو په اړه چې تاسو لکه تحقیق وکړئ، دا د نړۍ کې موږ دوه نوي نظامونه لرو چې یو نظام د ولس یو قرارداد وي، یو ډلې یو ټیم سره او هغوی راځي هغې معنی حاکم کېږي، یا د انتخاباتو د لارې یا د لویو جرګو دغې ته موږ مشروع او ولسي حکومت وایو. او یو دي دیکتاتورشپ چې دا تاریخ ښودلی دي چې دا دیکتاتوران څوک او څه نه ومني، دغه چې هغه یو قشر یو ډله راپاڅېږي د ټوپک او د جنګ د لارې نه نظام ترلاسه کوي، بیا چې په هغه ټولنه باندې هر ډول بازی کوي، هغه ټولنه غوته سر ټیټي تر څو چې یو انقلابي بغاوت راجګ نه شي او د دوی خلکو مخه ونه نیول شي. نو دغه دیکتاتورشپ جریان لري. زه خو موجوده نظام ته مطلق یو دیکتاتورشپ یم، دا خو نه د ولس په رایه راغلی، نه د ولس په مشوره راغلی دی. دا یو چاره لیګلی دي چې د دې ټولنې هغه ارزښتونه او هغه اساس او اصول راړنګ او ویخوځي. موږ دلته اوس بحث لرو د افغانستان کې د ښځو د تحصیل په اړه باندې. د دې نو اوس دغه موجوده نظام څه ګټه اخلي، څه هدف یې دی؟ سړی دې ته فکر وکړي، زیر شي ورته. آیا دا د دې ټولنې سره کومه دښمنی لري؟ آیا دا د دې قشر سره یا د نیم افغانستان د ولس سره چې نیمې ښځې دي او نیمې نارینه دي، د نیم سره دښمنان دي؟ دا هیڅ نو تعبیر دلته زما یو امنی موجوده دغه کې یو ګډونواله د میرمن داوځي دا و چې د نظام لاتر نکو په لیس د خوده ولی ما منی خو ظلم نه کوي، ما ته خو فزاسي یو سیاسي او اجتماعي ده، ظلم خو پتا دی ته څنګه ملاتړ کوي، ته څنګه طرفداري کوي؟ اولی وکی دغه اوس ته په زور په خپل لاس مانی د یو 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 ظالم یو جابر نظام ملاتړ ته زمينه مساعده. ما ته دا جرأت راکې چې زه ویم چې دغلته یو خيار مېرمن ناس دغه مخالفت نه کوي، زه نارینه ولی وکم؟ نو دا خبره کوم محترم داوځي کته په هر منطقه او په هر دلیل په دغه خاور به ډېر خوږي کی دغه خاور د لپاره به یو مشروع نظام ارزو لري، معنا دا نه ده چې خپل حقوق یا د نورو حقوق په خول لاندې دغه زیو چې مو دولانې پروسه کال زمونږ دغه د لوی ننګرهار د ځوانانو شورا په دغه مشرقي زون کې هغه کې د میرمنو د کمیټې مسول چې و لازم باندې چې نو واخلم هغه یو مکتوب شکل باندې یو خط ماته په دې ایمیل کې راولې غلو، او چې دا کوم باوریدون کی ته یا کوم قوی مرجه ته ورفارود کز موږ غږ پاره کې لیکلو چې زه مون تحصیل وکړم، مون په سختو مشکلاتو کې مکتبونه ویلي، پلار اجازه نه راکول، ټولنی اجازه نه راکړو، سمو تحصیل وکړلو، اوس دا کوم مرجه ده چې زه تر خپل درد او غږ شریک کړم. ما دا مکتوب کتل په خوده قران څوره جوړتل صف جګر خلوم چې دا خو یو غټ امانت یې غواړه راکړي چې چالو کوم خلاص محبوبه سراج په تاسو پیژنې هي ته نور کړل ورغو ملي یو اروپا کې یو کانفرنس پاره کې دا مکتوب به تقریبا د ملل متحد په یو مجلس کې دا مکتوب ولستل پاره کې هغه درد چې ور سره شریک کړ ګور ستاسو غږ ستاسو د زبون د خويندو غږ زمونږ د کور د فامیل د داخل د خلکو غږ من نارینه هڅه کوم چې تاسو سره بدرګو کو تاسو حق خپل حق ګڼو تاسو مشکل خپل مشکل ګڼو تاسو یې راشي په یو سیاسي پروتوکول او په یو سیاسي معاملې کې د نظر وګورځو.
کریم صاحب په ډېر په خن سره فکر کوم د میرمن داوځي اړیکه موږ سره پرې شوې ده خبرونه کې مو وخت ډېر کم پاتې کپلانډو ټکو کې خپل نظر راته راټول کړي ځکه چې وخت ډېر کم دی موږ سره مهرباني.
زه د دې موجوده نظام د جوړښت او ساختار تر د خاوري ته دغه نه تهدید نشته چې زمونږ د دغه ته د فکر ته او د زمونږ هویت ته یو تهدید دی. په ټول نړۍ کې د افغانستان د میرمنو وضعیت د افغانستان د ولس لپاره د پیغور یو شکل نیولې ده. په هر ځای کې چې د افغان نوم یادېږي او سره څنګه کې دغه جانب مقابل یا مقابل لورې د دغه کې چې دغه ولس د چاغه څوک دی چې خزي یا مرمنې په کې هیڅ د ژوند اهمیت او ارزښت نه لري. مننه.
ډیر زیاته مننه غلای کریم زای چې خپل نظرم را سره شریک کده خبرونې ورستې شی بی دی ورزو ډاکټر صاحب بهرام ته دا غي نظر په دغه ورستې شی بو کې را وخلو ډاکټر صاحب بهرام تاسو په لاندو را ته وایي چې هغه جونې یا هغه میرمن چې دغه آزموینه ته منتظر وي شپې ورځې ورته انتظار وشته په دغه په د اخره کې تاسو څه پیغام لري غوي ته باید څه وکي او حوصله او امید باید ولري کنه
په خیره کې زما همدا پیغام دا هغه خويندې چې اگزیت اگزام مرسته نه داخل شو یا هغه محصلین چې ته پنځه پنی ما کې پات شو دا یا هغه بندیزونه چې اوس لګول شي وي دوی ته زما همدا پیغام دا چې هر تیاری په سر راناشته دا او خدای پاک هیڅ خپل بنده نه امید کوي نه حتمان یا تجدید نظر براشي یا به هم دغه دروازې اخر پرانستل شي تاسو خپل ذکر ته په خپل کورونو کې دوام ورکړي خپل خویندو ته خپل نور راتون کې نسل ته دا یو هر یو ټکی ذکر مو کړی وی هغه انتقال کړي او الله مهربان ده چې دا مشکلات به ان شاء الله تعالی حل شي
ډیر زیاته مننه میرمن ولی په ورسته یو شیبو کې تاسو نظر هم په دې اکل راخلو کته تاسو ویل لري مهرباني وکړي
ولو خوند ته چې د درو کلونو رئیس دی خپل اگزیت یا خروجی امتحان ته منتظر دي او دا امید لري چې دا ټولنې ته د خدمت مصدر شي زه ودان خوند ته یو نصيحت لرم هغه دا چې د دوی زده کړی یعنی تیبي زده کړی بیا هغه هم حاصل زده کړی چې په هر یو یا دوه کلو کې دوی باید خپل تیبي شناخت لور کې او کورسونه ونیسي او د ځان مطالعه نور هم لور کې نو دا کار چې دوی لاس نه اخلي که هر څه شرایط سختي نه هلي بخې ډیری دي مشکلات دې دې خودی چې دا کار په خپل کوشش او په خپل وخت کې کوي بیا دې هم د خپل زده کړو خپل د پوهې لوړېدل ته بیا هم کار کوي ګوندې خدای وي چې واورز دا ټول محدودیتونه د منځه ولاړ شي او دوی ته د امتحان د ازموینې وخت برابر شي او د کار وخت برابر شي او موږ به دوی تر ابده پورې د دوی د خدمت مدیون یو مننه
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو له تاسو هم مننه چې تر دې د مرا سره وي په خبرونه کې را سره قدرمن میلمنې خغلی ډاکټر صاحب سونیتا بهرام را سره وو همدار از د خزو د برخو فعالان هر یو فروزان داوځي او میرمن غلې ولی را سره وو او همدار از د کاناډا نه محترم نصار کریمزی صاحب هم را سره وصل وو ډیره زیاته مننه قدرمن میلمنو چې په بحث کې را سره ګډون وکاو اوریدونکو چې موږ ته مو غواګ وي تر دې د ما پاتې آزادۍ رادیو سره وو گئی تاسو په خدای سپارم تربیه مو عمل شه
میل ماو کله ته کله قامت دی را سراو کله می خیال کله رشتیا بی کله می سترګو ترنا وی کله ل سترګو د دوش کو رنو پاولیو پشانت وړن او په بار خو باندې ځلاوی ته خو هر وخت زماشنا وی ته خو هر وخت زماشنا وی کله می دوست کله جانان وی کله می چوره کله ځان وی
د خپل نیمګړو خوبونو کیسې کوي.
سندر آمی